सिना द व्हॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे کانو قدر منوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د شروع یا چهارشنبه روز د مارچ د میاشتې شلمنیته ده په پیښور کې وخت شوې دي د ماخام شپک په کابل کې پینځنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګم جالوان
او مجاهد جواد
او لاول هم ساسو په ملګر زو د مهمو خبرونو سټکو ته
په نیوزیلند کې په دوه جمعهتونو د بریدونو پر مهال د وژل شویو نږدې 500 کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی د دغه هیواد لومړی وزیر ویلي
It is okay to ask for help even if you weren't directly affected. Things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
د بلوچستان چارواکي وايي تیر شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان د زیارت ضلع په سره کټای سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه برید کړی دی چې پکې شپږ لوی زسکر وژل شوی دی پاکستانی طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اغستې
جو سنتری تھے وہ شہید کرنے کے بعد اندر گئے تو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کیے
او د پیپلز ګون مشان اسف علي زرداري او بلاول بټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیپتا وړاندې شوې دي
جو دهشتګردو کې سات کام کرتے تھے او تین وزیرو کو فورن وفاقی کابینا سے فارغ کیا جائے
رانو قدر منوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم سملګری اوسئ اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته په نیوزیلند کې پولیس تیره جمعه د کرایست چرچ په دوه جمعهتونو شوو حملو کې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره زپلو کورنیو سره په نږدې رابطه کې دي بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبه په ورځ خپل مړي ښخ کړي دي او د خپل کار روزګار جاري ساتلو غږ یې هم کړی دی په حملو کې د وژل شوو 500 تنو ځینې دوه مړي نن په میموریال پارک نومي ادیره کې خاورو ته سپارل شوي په جنازو کې په سلګونو خلک شامل شول چې د نیوزیلند د لرو پرتو سیمو نه ورغلي خلک هم پکې شامل وو د نیوزیلند وزیر اعظم جسندا آردن په دویم ځل کرایست چرچ ښار کې یو ځایي سکول ته تللی او هلته یې زده کوونکو سره لیدلی
د پیپلز ګون مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیپتا وړاندې شوې دي د پیپلز ګون مشان دا وکوي چې نیپتا د وړاندې کېدو پر مهال د ښاغلي زرداري او بلاول بوټو له 200 زیات فعالین نیول شوې دي په پینډۍ کې د نیپ د پلټنو ډلې ته د پیپلز ګون د مشانو د وړاندې کېدو پر مهال دغه ګون د فعالینو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده او پاکستانی رسنۍ وایي چې نښتو کې ګڼ شمیر سیاسي فعالین او پولیس ژوبل شوي هم دي
او د بلوچستان چارواکي وایي تیر شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سره کټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټه برید کړی دی چې پکې شپږ لوی زسکر وژل شوي دي د زیارت ډیپټي کمشنر ښاغلي قادر بخش او د لویز اسیسټنټ کمشنر کبیر زرکون د دې پیښې پخلی کړی دی او منلې ده چې شپږ عسکر پکې وژل شوي دي بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده نور تفصیل راکوي حمید سمسور
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 130 کیلومتر په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ضلع زیارت په سنځاوي کې رامنځته شوله د سنځاوي مرستیال کمشنر عبدالکبیر وایسا په امریکا دی وته ویل د سره کټایي د لیویزو پر پوسټه باندې رامنځته شوه ده د لیویزو پر پوسټه باندې لشپې له وسلې سره یو څو ورانکاران راغلي دي لومړی پیره کوونکی وژلې دي لاغه وروسته د ننه ورغلي دي پر نورو کسانو باندې هم ډزې کړې دي شپږ کسان وژل شوي دي اوس موږ د دوی د پلټنو کار پیل کړی دی بیا د وژل شوو کسانو مړي د سنځاوي هډ کوارټر روغتون ته راوړل چې هلته یې له طبي ازموینې وروسته و خپلوانو ته په لاس ورکړل سنځاوي زیارت د بلوچستان لورلایی کلاسی پولا او لپشین سره په پوله باندې پرته سیمه ده دا د افغانستان له سرحدي پولې سره ګډې پرتې ضلع دي په روان کال کې د بلوچستان هغه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي په بیلابیلو مختلفو بریدونو کې سږ کال 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټی ایم ته په رسمي ډول د خبرو بلنه ورکړې او ویلي دي د پی ټی ایم د مشرتابه سره د خبرو د لارې د پښتنو مسلې په جرګه هوارول غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه کې د مارچ شپږشتمه نیټه د خبرو لپاره ټاکل شوې ده او پکې ویل شوي دي چې دوی د پی ټی ایم د مشرتابه سره په پرامنه ډول د پښتنو په اجتماعي او شخصي مسلو هوارولو باندې خبرې کول غواړي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي سملې غړي محسن داور وایي پی ټی ایم خبرو ته تیار دي خو خبرې دي سنجیده وي.
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ځایي خلک او میشته وزیرستاني کډوال وایي په دې ولسوالۍ کې په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د پولیو کمپاین نه دی پلی شوی. ځایي خلکو له طالبانو او د پکتیکا له ځایي ادارې غوښتنه وکړه چې د پولیو کمپاین د مخنیوي پر سر رامنځته شوې ستونزه دې هواره کړي او د مهالویش له مخې دې د برمل ولسوالۍ ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي. له کابل پرې د ډي وي خبريال حکمل روان راپور لري.
د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو محمد عثمان له ډیوی سره خبرو کې ویل تیرو دریو میاشتو راهیسې دوه ځله له پنځو کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو دی ورکولو کمپاین نه دی پلی شوی. عثمان وایي طالبانو ورته ویلي تر هغې به برمل ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین پلي کېدو ته اجازه ورنکړي تر څو چې د ځایي ادارې لخوا د پولیو پروګرام کې یو شمېر شامل کسان له دندو نه وي ګوښه شوي.
طالبانو دا وی چې کدوې دا کسان لري نه کی نو مونږ پولیو ته اجازه نه ورکو. نو دوی وی چې دا څلور کسان په خپل ځای باندې فری دي، باقی لاندې چې کم ټیم دی په هغه کې تبدیلی راولي. هلته بیا طالبانو مونږ ته دا خبرو کړله چې نه مونږ دا څلور کسان پرې دوه اصل مسله زمونږ په دې باندې ده. نو اوس دا پولیو چې بند شوی ده دا په پولیو کې نور ستونزه نشته، په خاصو باندې لنجر غلی ده.
دیورن کرخی له هغې غاړې برمل ولسوالۍ ته د رکړه شوو وزیرستاني کډوالو یو تنکومي مشر عبدالرحیم مسعود ډیوې ته وویل چې د رامنځته شوې ستونزې له امله د کډوالو ماشومانو ته هم د پولیو واکسین نه دی رسېدلی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته تللی ترسو په کویت، اسرائیل او لبنان کې په سیمه ییزو امنیتي خبرو کې برخه واخلي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن د ایران د اغیز پراخېدو په مخالفت کې له سیمې هیوادونو سره خپل ملاتړ زیات کړی. دغه لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د شورو یا چهارشنبې په ورځ کویت ته ورسېده. پمپیو به له کویتي چارواکو سره په سیمه کې د امریکا په ستراتیژیک پلان باندې خبرې وکړي. له کویت څخه وروسته به پمپیو اسرائیلو ته ولاړ شي او له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره به وګوري، څوک چې د اپریل په نهمه نیټه بیا سختو ټاکنو ته په داسې حال کې ولاړ دی چې پرې د لګول شویو درغلیو او رشوت په برخه کې پلټنې روانې دي. پمپیو ویلي چې د سفر په درېیمه برخه کې به بیروت ته ولاړ شي او د لبنان له حکومت سره ډیر وخت په دې باندې کار کوي چې څه ډول یې د ایران او حزب الله لخوا ګواښونو څخه وژغوري.
د چین یو وګړی ته د امریکا په بندیخانه کې د اتلسو میاشتو د قید سزا ورول شوې ده. په نوموړي باندې امریکایي کمپنیانو باندې د وای توکي په غلطه توګه لیبل کولو او خرڅولو تورونه لګول شوې دي. جو جیاباو چې شنګای وسیټا انټرنیشنل ټریډ کمپنۍ سره یو مشر و، دا سزا ورته ورکړل شوې. د امریکا کمپنۍ په حقیقت کې د امریکا د حکومت ته د مخابره په توګه کار کوي.
د اروپایي اتحاد مشر یان کلاودی یانکر د چهارشنبې په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه له دغه بلاک څخه د برتانیې د وتلو پر سر نورو خبرو ته لیواله نه ده. دوی دا هم وویل چې داسې نه ښکاري چې پروانه ونه کړي په دې خبرې وشي چې آیا برتانیې ته به ورکړل شوی د مارچ 9 نیټه نور هم وځنډول شي او کنه. تمه ده د برتانیې لومړی وزیر تریسا می به د اروپایي ټولنې مشرانو ته یو لیک واستوي او ترې وبه غواړي چې د دوی حکومت او پارلمان ته نور وخت هم ورکړي تر څو په دې سره سلا شي چې څه ډول باید دغه جلاوالی رامنځته شي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکا په منځني لویدیځې برخه کې سیلاب ځپلو ته ډاډ ورکړ چې مرستې په لاره دي. په وروستیو سیلابونو کې په نبراسکا، آیوا او یو شمېر نورو شاوخوا ایالتونو کې ګڼو خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د هغوی کورونه ویجاړ شوي دي او څاروي یې پکې له منځه تللي. د نبراسکا چارواکو د سیلاب تاوانونه تر $1 بلیون پورې اټکل کړي او د آیوا تر څنګ یې بیړنۍ حالت اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې به ور په ور تاسو وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم تاسو نیوزیلند کې چې کوم په کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو باندې بریدونه شوي وو، د هغې تفصیل وړاندې کوو چې د وژل شوو خلکو د معلوماتو لپاره د ځپلو کورونو سره پولیس چې دي هغه په نږدې رابطه کې دي. بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبې په ورځ خپل مړي ښخ کول هم پیل کړي دي. په دغو کې د 500 تنو نه دوه مړي نن په میموریال پارک نومې هدیره کې خاورو ته سپارل شوي. نور تفصیل لري مهوش چلی.
د نیوزیلند وزیر اعظم اعلان کړی چې په کرایست چرچ ښار کې په دوه جماعتونو برید کې د وژل شوو ژوبلو سره خواخوږي په اساس به د راتلونکي جمعې اذان په سرکاري ټلویزیون او ریډیو نیغ په نیغه واورول شي. هغې ویلې د جمعې په ورځ په جماعتونو د برید یوه اونۍ پوره کیږي او په دغه وخت به په ټول هیواد کې د دوو منټو دپاره خاموشي هم کول شي. د وزیر اعظم په وینا د مسلمانانو سره د خواخوږۍ لپاره د اذان او خاموشۍ کولو پریکړه کړې ده. د نیوزیلند وزیر اعظم نن په کرایست چرچ کې هغه سکول ته ورغلی د کوم سکول چې په جماعتونو برید کې دوه ماشومان وژل شوي وو. په کرایست چرچ کې په جماعتونو برید کې 500 تنه وژل شوي او د 30 نه زیات نور ژوبل دي. بل لور ته په پیښه کې د وژل شوو خاورو ته سپارلو لړۍ پیل شوې او حکومت ویلي چې د برید په روانو کړي شوو پلټنو کې د امریکا اف بی آی، د آسټرالیا، کینیډا او برطانیې استخباراتي ادارې د نیوزیلند د پولیس مرستې کوي. د چارواکو په وینا په برید کې د ژوبل شوو یو کم دیرشو کسانو علاج په هسپتالونو کې روان دی او ویل شوي په ژوبلو کې د اتو حالت خطرناک دی. د تیر جمعې د ورځې برید کې د وژل شوي او ژوبل شوي د پاکستان، هندوستان، ملیشیا، ترکیې، سومالیا، افغانستان او بنگلادیش نه راغلي کډوال وو او پکې تر ټولو کم عمره یو 3 کلن هلک وو چې مور پلار یې د سومالیا نه نیوزیلند ته کډې کړې وې او تر ټولو لومړی خاورو ته سپارل شوي دو تنان پلار او دوی وو چې د جنگ ځپلي شام نه راغلي وو. د شروع په ورځ شپږ تنه خاورو ته سپارل شوي دي او نور به هم دیونه خاورو ته وسپارل شي. د شروع په ورځ په سونو خلکو د جنازې په مراسمو کې برخه واغسته او په دې موقع درنه وسله په لاس پولیس ته حفاظت لپاره موجود وو. د نیوزیلند وزیر اعظم ویل دي چې دا نشي ویلې چې څومره خفه ده. یوه کورنۍ چې د خپل ژوند بچکول لپاره دلته راځي پکا ده چې دلته محفوظ وي. جماعت نور چرته چې دا برید تر سره شوی وو د صفای او مرمت کار وروستو د جمعې مونځ لپاره تیار کړی شوی دی. د آسټرالیا نېشنل امام کونسل په امامانو غږ کړی چې د راتلونکي جمعې خطبه دی د کرایست چرچ جماعت کې شوی قتل عام ته مخصوص کړي او ویلي دي چې دا یوازې د مسلمانانو یا نیوزیلند نه بلکې یو انساني او نړیوال غم دی او د ترهګرۍ دا قسمه پیښې زموږ ترمنځ تفریق لپاره ترسره کیږي خو موږ د دې غندنه کوو او خپلو کې به اتفاق او یووالی ساتو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
نو قدر منوریدونکو او وسام ورزو اسلام آباد ته چیرې چې د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې یو او کسیز ډله یا بانډ جوړ کړی چې دوی به هڅه کوي په راتلونکو ورځو کې په دې خبرې وکړي چې د ترهګرۍ یا ټیروریزم تعریف رامنځته کړي. ارشد حسین پرې بشپړ راپور لري.
وتلې قانون پوها لطیف افریدی د ډیو ریډیو سره په خبرو کې وای د کال 1990 د ترهګرۍ ضد قانون په ومه دفعه کې دا خودل شوی چې څوک د ترهګرۍ په کار کې ککړ ثابت شو نو هغه ته به سزا ورکړي کیږي او هم د دغه قانون په شپږمه دفعه کې د ترهګریز کارونو نوعیت هم خودل شوی.
نو د دا هم پکې یو فیکٹر کې دی شي چې دا چیف جسټس داسي دهشتګردۍ سره داسي تعریف اغواړي چې پاره کې د عام عدالتونو د قانون چې کوم دي چې عام عدالتونه دا کیس کیسونه کولی شي او د فوجي عدالتونه چې دا د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب دی چې دا زمين نه لاړ شي چې دې ضرورت دی وي زما خیال دی چې په قانون کې همیشه دا گنجائش وي چې د وخت د تیرېدو سره د جرم معنا د هغې لپاره شرایط د هغې لپاره ضروریات د هغې لپاره شهادت د دې معنی مفهوم او ضرورتونه بدلېږي نو شاید چې دا د بدلو حالاتو په نسبت باندې چیف صاحب دغه شی ایښی دی.
د سپریم کورټ یو بل وکیل کامران مرتضی ډیوه ریډیو ته وایي د ترهګرۍ د تعریف واضح کولو ضرورت ځکه پیښ شوي چې اکثر له د عام قتل او د زنا په مقدمو کې هم د ترهګرۍ ضد دفې لګولې کېږي. هغه وایي
ٹیررزم تو صرف وہ ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی موٹیویشن ہو, پیچھے کوئی ایسی بات ہو, کوئی سیاسی موٹیویشن ہو, کوئی مذہبی موٹیویشن ہو, یا کوئی ایسا کوئی اس کا نظریے کا کوئی ایسا مسئلہ ہو, تو یہ مختلف بینچوں کے مختلف جو ہے نا اس میں ججمنٹس آئے ہوئے ہیں.
ترہگری حق عقیدی شی چی پشا سیاسی او مذہبی انگیزے لری او پدے باندے دا بیلا بیلو بینچون لخوا مختلف فیصلے راغلی او کیدی شی چی عدالت دا معاملہ ہوارول غواڑی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس آصف سعید کوسا د ترهګرۍ ضد د کال 1990 د قانون د تعریف د ټاکلو لپاره د وکسي زبنچ د جوړښت د پریکړه په داسې حال کې کړي چې د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ د پوځي عدالتونو دوه کاله نیټه سږ کال روانه میاشت کې سر ته رسي او حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د ګرد مخالف سیاسي ډلو سره د سلا مشورو په مقصد د روانه میاشتې په 18مه نیټه یو غونډه هم رابللې. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیمونه او ځنې سیاسي پاټه د هیواد دننه د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د بشري حقوقو فعالین وای د پوځي عدالتونو د لارې ترهګري نشي ختمې دي. پوځي عدالتونو کال 2018 کې د پیښور په ارمی پبلک سکول د ترهګرو د برید روستو د عامو وګړو د محاکمه کولو لپاره جوړ کړی شوی وو. د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ایس پی آر د ډایریکټر جنرال آصف غفور د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې د هیواد فوځي عدالتونو ته 1 کیسونه راغلی وو چې پکې شپږ سوه شپږ څلوېښت مقدمه سر ته رسولی شوي او 315 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورولی شوي دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا دی وخت پرونه د قدر منوري دونکو اوس هم د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې د لویز په پوسټ د طالب وسلوالو په برید کې لګ تر لګه شپږ لویز اسکر وژل شوی دی. چارواکي وایي د پیخه د سرکټای سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسټ باندې د برید ورسته تر سره شوی. نور تفصیل لري حمید سمسور.
چارواکی دغه پیشه له کوټ ښار څخه د 130 کیلومتری په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ضلعه زیارت په سنځاوي کې رامنځته سوله. د سنځاوي مرستیال کمشنر عبدالکبیر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د سره کټایي د لیویزو پر پوسټه باندې رامنځته سوې ده.
رات کو آئے ہیں کچھ مسکریز ویپن کے ساتھ, تو جو سنتری تھے کو شہید کرنے کے بعد اندر گئے, جو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے, تو 6 بندے شہید ہیں ہمارے.
دلیویز پر پوسته باندې لشپې له وسلې سره یو څو ورانکاران راغلي دي. لومړی پیره کوونکی وژلې دي, لاغه ورسته د ننه ورغلې دي, پر نورو کسانو باندې هم دجی کړې دي. شپږ کسان وژل شوي دي. اوس موږ د دوی د پلټونو کار پیل کړی دی. بیا د وژل شو کسانو مړي د سنځاوي هډ کوارټر روغتون ته راوړل چې التیا لتیبی ازموینې ورسته و خپلوانو ته په لاس ورکړل. د دوی د جنازې منز او وخاورو ته د سپارلو مراسم په خپل خپل کلو کې تر سره شو. د تیری کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې پیش مسولیت په سر واخستی. د ویل چې پر دغه پوسټه باندې د دوی ملګری وژل شوی وو، د دابرید د خپل ملګرو بدل وګڼي. سنځاوی زیارت د بلوچستان لورلای کلاسی پولا او لپشن سره په پوله باندې پرته سیمه ده. دا د افغانستان له سرحدي پولې سره ګډې پرتې ضلع دي. په روان کال کې د بلوچستان هغه سیمې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي، په بیلابیلو مختلفو بریدونو کې سږ کال 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي، چې په دوی کې لیویز پولیس او د ملیشه قواو عسکر هم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې اوس کمې سوي دي. په بلوچستان کې په انتظامي توګه باندې د صوبې پر 90% مځکه باندې د لیویزو کنټرول دی، او دغه ډول د صوبې پر 10% مځکه باندې بیا پولیس ګمارل سوي دي. څېړنکاران وایي چې د لیویزو په ښه توګه باندې تربیه نه ده سوې. دوی له نوي تربیه څخه بې برخې او جدید وسله هم نه لري. په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. دلته طالبان مذهبي تندره و ډلې له داعش سره خواخوږي لرونکي، او دغه ډول د صوبې په سهیل او په لویدیځ کې بیا بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا دی وی ته غوږی استی. لملتیا مو مننه. لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، په بلوچستان کې په یو امنیتی پوسټه باندې بریج شوی چې په ترڅ کې د لویز شپږ عسکر وژل شوی دی. په ټوله کې د بلوچستان پر امنیتی ستونزو اندېښنو به ل خپل ګران همکار نصیر احمد کاکر سره خبرې وکړو. کاکر صاحب، سړی مشه.
ډیر مننه مجه جواب صاحب کورودان.
کاکر صاحب، په بلوچستان کې زیاتې امنیتی ستونزې په کومو برخو کې دي او د چا لخوا دي؟
ډیره مننه. که د بلوچستان امنیتی ستونزو ته وګورو ډاکټر جواد صاحب، نو هغه په دوو برخو کې ویشل شوی. یو هم دغه تندراوه مذهبي عناصر دي چې وسلې راپورته کړي دي، او بل خوا ته بیا بلوچ بیلتون غوښتونکي سازمانونه هم دي چې هغه زیاته په بلوچي برخو کې خپل مبارزه کوي او وسلواله مبارزه کوي. او دغه چې د وسلوالو طالبانو او د دې سره ورته نور ډلې دي چې بندیز ور باندې لګول شوی دي، دا زیاتره هم د بلوچستان په پښتني برخو کې دي. په ورستیو کې په چمن کې هم د رنګ بریدونه سوي دي، په پښین کې سوي دي، د ترڅنګ په کلاسیفلا کې د لویزو رسالدار وژل سوي دي هغه هم، او د رنګ په لورلای کې چې بورای ورتوي حالته هم چیرې چې ارمن لونی او وژل سو هغه د احتجاج هم د پاره کاو چې په پولیسو باندې وسلوالو برید کړی دي. هغه وسلوال طالبانو دغه برید پر منلې هم، او د هغه په ضد په احتجاج راوتلو هم د رنګ ورته بریدونه چې دین هغه جوب ته په جوب کې هم سوي دي. او دغه د زیارت د سنځاوي دغه پیښه چې دا تازه ده، نو دا سینو سوالي چې پښتني برخي په مجموع کې د دغه تندرا او وسلوالو څخه یا بندیز لګول سو سازمانونو څخه دی پاک دي، بلکې چیرې چې هم او هر وخت دی کوشش کوي چې دغه بریدونه وکي. په خپل مرکزی شهر کوټه کې ډیر لوی لوی بریدونه سوي دي، په وکیلانو باندې بریدونه سوي دي، حتی په ډاکټرانو باندې سوي دي، او د تشتاونو پیښې هم کیږي، په دغه کې هم لاس لري. نو دا خو د پښتني برخو وزله. او که بیا راسو هم هغه دویم برخې ته چې دغه وزه په بلوچستان سیمه کې بیا څنګه خراب ده، نو هلته ډیره بوکچیا او د مری سیمې دي، ورسره هلته و سمندر ته نږدې د ایران پولیتا څیرمه د پنجګور او اران داسې برخې دي چې بلوچ وسلوال سازمانونه چې دي هغه د حکومت په خلاف مبارزه کوي. او حکومت هم په خپل وایي چې د اواران کې، په مشکی کې، په خاران کې، او هم د رنګ د تربت په سیمو کې هم دغه وسلوالو په خلاف په عملیاتو بوخت دي.
کاکر صاحب، یو خانه په بلوچستان کې امنیتي پیخي کېږي، لسنګ چې تاسو د پښتنو سیمې او د بلوچستانو سیمو څخه یادونه وکړه، بل خانه د حکومت له خانه هم الته یو شمیر عملیات تر سره کیږي، او په ګڼ شمیر پښتانه او بلوچستان د حکومت له خوا نیول شوی دي چې تر اوسه پورې مړه ژوندۍ لا نه ده څرګند. په دې اړه سشمیرې استا چې په کوم شمیر کسان نظر کړي؟
بالکل، که د شمیرو په حواله سره وګورو، نو هر خوا ته داسې په شمیرو کې د لږ زیاتوالی ښکاره کیږي. مثلا که د بلوچ چې بلتون پال دي یا بیا ملت پال دي، د هغوی شمیرو ته وګورو نو دی وایي چې تر زیات بلوچستان په بلوچستان کې به درک دي او تر لږ زره زیات مړي چې دینو هغه مندل سوی دا مړي په داسې حال کې چې هغه د پیژندلو هم نه وي یوازې هډونه په ځینې وختونو کې مندل کیږي هم دغه رنګ په پښتني برخو کې ک بیا دغه د بدرک کسانو شمیر تو ګرونو هغه لا تر اوسه پوری د بشری حقوقو سازمانونو هم ور باندې کار نه دی کړی او نه هم پښتنو سیاسي ګوندونو ور باندې کار کړی دی خو دی وایي چې اندازن د پښتنو چې به درک شمیر دی هغه کې دی ستر سلو او د یو نیم سلو ترمنځ وي خو د بلوڅو د ډیر دی خو حکومت بیا هم د دې داګانو ردونه کوي هغه وایي چې یوازې 400 څخه واخلې تر 400 پورې دا په پارلمان کې هم دوی منلې ده چې دغه خلک به درک دي
کاکر صاحب څنګه چې تاسو سره په شریو کې سي وړم لدې موقع نه په استفادې تاسو نه یو د نور پښتنو هم کوم بلوچستان په اړه یو د نامنیو خبره د امنیتی ستونزې دي او لبل خوا بلوچستان سخت په وروستیو سیلابونو کې وځپل شو اکثره سیمې البته او هم دا ډول وچکالی هم سخت وځپلې تاسو معلومات سوي آیا لدې خلکو سره مرسته شوې ده که څنګه
حکومت دا وایي تازه چې د نن ورځې بیان دی هغه وایي چې د اغیزمنو خلکو سره او د اغیزمنو کورنۍ سره مرسته شروع کړې دي د په شروع کې حکومت په بلابلو پلانونو باندې کار کوي لکه څنګه چې د حکومت د نن ورځې بیان دی هغه ول چې په اول سر کې د ژغورنې عملیات کړیو بیا اوس هم د مرستې عملیا شروع کړې دي هغه سیمو کې چې خلک به کورسي وي دي البته د سیلابونو څخه له ډیرو واورو څخه او په ځینې برخو کې غټي چاو دي په مځکه کې رامنځته شوی دي د عبدالله خان په سیمه کې ډیر اوږده چې ویل کېږي تر 10 کیلومتر پورې مځکه چې د نو دغه چاو دي دلیدا او د دې علت چې د نو د موسم بدلون هم شول کېږي چې په مځکه کې لاندې وبنستا او بیا د زلزلو امکانات هم دي د مرسر په خپل همکار په هانو ولیدي خو البته تر داسې شکایت د سیمې څخه تر اوسه پورې نه راغلی چې خلک دی وایي چې دوی ته مالی مرسته یا بیا نور کومکونه چې دی هغه نه درسي
کاکر صد مورسی پښتون تاسو نه دا څنګه تاسو پوهیږي امنیت او اقتصاد سره همیش تړلې مسائل دي په دې وروستیو کې د پاکستان پوز ویلي دي چې دوی هڅه کوي د بلوچستان په قانونو کې خپل ونډه واخلي تاسو د امنیتي ستونزو او ناخوالو ته اشاره وکولای تاسو فکر کوئ چې بلوچستان کې دا شرایط آماده دي او د پاکستان پوز به په خلاص مټ وتوانیږي چې په دې قانونو کې خپل ونډه واخلي او یادا چې د دې قانون واک ترلاسه کړي
بالکل جواز صاحب تاسو اشاره د ریکودیک د سرو زرو او د میسو پروژې ته ده تر دې وړاندې یو بل پروژه د سندک په نوم باندې د چین په مالی مرسته روانه ده او هلد چې کم سره زر استل کیږي هغه لیبورټری یا لیبراتوار ته چاینا ته وړل کیږي او هلته بیا هغه سره زر ځینې استل کیږي ځکه هم د بلوچستان حکومت په مجموع کې په بلوچستان کې چې هر ګوند کې هغه ملت پاله دي او که مرکز پاله دي دا ټول هم په دې نظر دي چې د بلوچستان وسایل د دوی په وینا د لوټل کیږي خو مرکزی حکومت کڅه هم وایي چې د نه کوي او د بلوچستان خپل بشپړه ونډه ورکوي د ریکودیک لکه څنګه چې هم پوج ویل دي او هغه دا خبره د رایټرز خبري ادارې ته منلې هم د خود بلوچستان حکومت اوس بلګي او کار پرون وړ مروز اعلی وزیر جام کمال خان یو امر جاری کړی دی چې په بلوچستان کې چې څوک هم خارجي پنګوال راځي دوی به ځکه اخلي نه یعنی مزکی بعد دوغه پنګوالو په نامه باندې نه وی بلکې دا به د بلوچستان حکومت مزکی وی یا بیا د ځای خلګم مزکی وی او خارجي شرکتونه چې راځي دا به د هغوی سره په شراکت داری باندې کار کوي دا مزکی یا خو به د لیز اخلي یا به کرایه او یا حکومت تور کې یا به هم هغه خلګو ته چې په دغه سیمه کې مزک لري هغه ته به ور کوي او د ریکودیک په حواله سره په بلوچستان کې ډیر توند خبرګون دی ولې په دې چې د سرو زرو او د میسو ډیره غټه پروژه ده چې وخت د کناډا او د چیلی یو ګډ شرکت وو چې هغه تور کول سوی بیا د بلوچستان حکومت د دې په خلاف نه وایي سپریم کورټ د پاکستان ته ولاړ او حالت دغه لوزنامه چې د لغوه سو نو بیا د ټیټیان په نوم باندې د کارپوریشن چې د ریکودیک د سروزر او د میسو پروژه ور سره هغه نړیوال عدالت ته ولاړ او په نړیوال عدالت کې د بلوچستان او د پاکستان د حکومت په خلاف دغه مقدمه ګټلې ده او نړیوال عدالت پاکستان هم د ریکودیک په پروژه کې د یو لس عرب ډالرو جریمه ور باندې لګولې ده او اوس دا هم کتل غواړي چې آی پی جی ادارې به دغه جریمه ور کوي او که د پاکستان ولسی مرکزی حکومت
ډیر زیاته مننه لکسنګ تاسو ولې ریکودیک قانون هغه قانون دی چې په نړۍ کې یو لسترو قانون څنګه ګڼل کیږي او زیات برخه لا تر اوسه پورې ویل لاس پر نه ده لګیدل نه دي سپړل شوی کور مو ده ډیر زیاته مننه
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر منوریدونکو یو اړ بیا ټول ته هر کلی وایو. زموږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه له هم دوام لري. موږ ملګری اوسې یو اړ بیا تاسو په ناګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو.
په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو د بریدونو پر مهال د وژل شویو نږدې 500 کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی دی. دغه هیواد لومړی وزیر ویلي
things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان د زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې.
جو سنتری تھے کو شہید کرنے کے بعد اندر گئے تو باقی بندے تھے ان کے اوپر بھی فائر وغیرہ کی ہے.
او د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوې دي.
جو دهشتګردو کې سات کام کرتے تھے او تین وزیرو کو فورن وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جائے.
او زموږ باندې کوم خبرونه د تفصیل سره په نیوزیلند کې پولیس تیره جمعه د کرایست چرچ په دوو جمعتونو شو حمله کې د وژل شو خلکو د معلوماتو لپاره زپلو کورنۍ سره په نږدې رابطه کې دي. بلخوا مسلمانانو نن د چهارشنبه په ورځ خپل مړي ښخ کړي دي او د خپل کار روزګار د جاري ساتلو غږ یې هم کړی دی. په حملو کې د وژل شوو 500 تنو ځینې دوه مړي نن په میموریال پارک نومې اډیره کې خاورو ته سپارل شوي. په جنازو کې په سلګونو خلک شامل شول چې د نیوزیلند د لرو پرتو سیمو نه ورغلي خلک هم پکې شامل وو. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آردرن په دویم ځل کرایست چرچ ښار کې یو ځایي سکول ته تللی او هلته یې زده کوونکو سره لیدلی.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوی. د پیپلز ګوند مشان دا وکوي چې د ښاغلي زرداري او بلاول بوټو نیب ته د وړاندې کېدلو پر مهال پولیسو د دغه ګوند له 200 نه زیات فعالین ولیدې. په پینډۍ کې د نیب د پلټنو ډلې ته د پیپلز ګوند د مشانو د وړاندې کېدو پر مهال د دغه ګوند د فعالینو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې نښتو کې ګڼ شمېر سیاسي فعالین او پولیس ژوبل شوي هم دي.
د بلوچستان چارواکي وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د بلوچستان زیارت ضلع په سرکټایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ لویز عسکر وژل شوي دي. د زیارت ډیپټي کمشنر ښاغلي قادر بخش او د لویز اسسټنټ کمشنر کبیر زرکون د دې پیښې پخلی کړی دی او منلی دا چې شپږ عسکر پکې وژل شوي دي. د لویز اسسټنټ کمشنر زرکون د چاشمې پرز خبريالانو ته ویلي لبرید ورسته وسلوال په تیخته بریالي شوی او په برید کې د وژل شو عسکرو مړی د سنجاوي تحصیل روغتون ته رسول شوی دی. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک د دې پیخي پړه په غاړه اخیستې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته تللی ترڅو په کویت، اسرائیل او لبنان کې په سیمه ییزو امنیتي خبرو کې برخه واخلي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن د ایران د اغیز پراخېدو په مخالفت کې له سیمې هیوادونو سره خپل ملاتړ زیاتوي. دغه لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د شوروي چهارشنبه په ورځ کویت ته ورسېد. پامپیو به له کویتي چارواکو سره په سیمه کې د امریکا په ستراتیژیک پلان باندې خبرې وکړي. له کویت څخه وروسته به پامپیو اسرائیلو ته ولاړ شي او همدا ډول پامپیو ویلي چې د سفر په درېمه برخه کې به بیروت ته ولاړ شي.
د چین یو وګړی ته د امریکا په بندیخانه کې د 13 میاشتو د قید سزا ورول شوې ده. په نوموړي باندې امریکایي کمپنیانو باندې د وای توکي په غلطه توګه لیبل کولو او خرڅولو تورونه لګول شوي. ژو ژیاباو چې شنګای وسیټ انټرنیشنل ټریډ کمپنۍ سره یو مشر و د سزا ورکړل شوي. د امریکا کمپنۍ په حقیقت کې د امریکا حکومت ته د مخابره په توګه کار کولو.
د اروپایي اتحاد مشر یان کلاودی یانکر د چهارشنبه یا زیارت په ورځ وویل چې اروپایي ټولنه له دغه بلاک څخه د برتانی د وتلو پر سر نورو خبرو ته لیواله نه ده. دوی دا هم وویل چې داسې نه ښکاري چې پروانونه کې دي په دې خبرې وشي چې آیا برتانی ته به ورکړل شوی د مارچ 9 نیټه نور هم وغځول شي او کنه. تمه ده د برتانی لومړی وزیر تریسا می به د اروپایي ټولنې مشرانو ته یو لیک واستوي او ترې وبغواړي چې د دوی حکومت او پارلمان ته نور وخت هم ورکړي ترڅو په دې سره سلا شي چې څه ډول باید د دغه جلاوالي رامنځته کېدل ممکن شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوردونکو تاسو وی وی دیوی ته غږی استئ. د پاکستان د پیپلز ګوند مشان آصف علي زرداري او بلاول بوټو د غبن او ناقانونه پیسو تورونو کې د پلټنو لپاره نیب ته وړاندې شوې دي. د پیپلز ګوند مشان دا وکوي چې د خاغلی زرداري او بلاول بوټو نیب ته د وړاندې کېدو پر مهال پولیسو د دغه ګوند له 200 نه زیات فعالین نیولې دي. د پولیسو او د دوی د فعالینو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې یو شمېر کسان پکې ژوبل شوې دي. له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبریاله رابعه پیر دا راپور لري.
د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بوټو زرداري د پیسې په غیر قانوني توګه هیواد څخه بهر لیږلو او ګران ځمکه په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کولو په تورونو کې د اعتصاب کمی ادارې نیب ته وړاندې سوم. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د هغه د زوی بلاول بوټو زرداري څخه په نیب اسلام آباد کې میسن سپارک لین اسټیټ پرایویټ لیمیټډ په اړه پوښتنې وسوې. د متوا تو تر مخه د نیب شپارس خړیزه کمیټي دغه پښتنې وکړې او دوی ته یې د پښتنو جوابونو جمع کولو د پاره د یو ونی وخت هم ورکړې. سوم نیب ته وړاندې کېدو وروسته بلاول بټو زرداري د نیب هډ کوارټر مخې ته د ګوند د فایلینو سره وینا کې وویل د نیب او ګډاګي حکومت څخه تر لاسه کېدونکو د نوټیسونو څخه به کله هم نه ویریږي. په دې موقع د یو ځل بیا د حکومت پر وزیرانو د تراګرو د ملاتړ تورونه و لګو او دوی د کابینه څخه د وستو غوښتنی هم وکړې. د آصف علي زرداري او بلاول بټو د وړاندې کېدو په موقع د پیپلز ګوند فعالینو د حکومت او د نیب په ضد سخت احتجاج وکړو او د پیپلز ګوند مشران دا ویل لري چې په دې موقع پولیسو د هغو 200 څخه زیات فعالین نیولې دي. خو بل پلو ته د حکومت وینا ده چې پیپلز ګوند فعالینو د پولیسو په شمول شپږ تنه ټپیان کړي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا تور هم ولګوي
مختلف ہے ان
سے. پیپلز گوند فائلین رویہ ہم تہاغ تراغر و سخا جدا ند چی پزید یا نیشنل ایکشن پلان لاندی عملیات رواندی.
ہم افہام و تفہیم چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیا جائے.
مشکراری غواڑو خود دی مطلب دانا دی چی دا اعتصاب عمل و درول سی. دا اعتصاب عمل پا دوام لری او پر چاچی مقدمیستا حقا بایا مخاکوی او دا چا خلگو رغنڈے دو سخا دغه عمل نسی اغیزمن کېدی. د پیپلز ګوند پر مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري تور دی چې د آصف علي زرداري د واک په محل یا دغه کمپنی پارک لین اسټیټ پرایویټ لیمیټډ د اسلام آباد په ګرانی سیمه کې د جنگل حکومتي مزکی په غیر قانوني توګه په ارزانه ترلاسه کړی دی. نیب وایي چې پارک لین کمپنی کې آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بټو زرداري برخه لري. خو د آصف علي زرداري د وکیلانو وینا ده چې د پاکستان د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو وروسته د کمپنۍ د معاملو سره څه تعلق نه لرو. پر آصف علي زرداري او د هغه پر خور فریال تالپور د جیلی اکاونټس په ذریعه اربونو روپۍ د هیواد څخه بهر لیږلو مقدمه روانې دي چې د رواني میاشتې د کراچي د بانک عدالت د پنډي عدالت ته رابدلې کړې دي چې پیپلز ګوند یې سخت مخالفت کړی او دا د حکومت یو سیاسي انتقام ګرځوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدمونه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. تاسو زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وی باندې هم زموږ خبرونه تاسو کتلی شئ. په سټلایټ ډش باندې، په ایجا ساتري باندې زموږ ځینې خبرونه په ټي وی باندې تاسو لیدلی شئ. او اوس هم له باجوړ وروسته نن په ضلع مومندو کې هم د لسکلنې پرمختیايي پلان جوړولو لپاره یو غونډه شوې ده. برخوالو د تعلیم، صحت، د پاکوس کلو، اوبو، په تراګری کې د روان شو ودانیو په لړ کې معاوضه، د کونډو یتیمانو لپاره وظیفه، او د ځوانانو لپاره د روزګارونو غوښتنې کړي. نور تفصیل لري ارشد مومند.
په غونډه کې شامل نورستان ساتي وویل دا سیمه تراګری ځپلې او په هر مت کې په بیړني توګه پرمختیايي عمل ته اړتیا لري.
د ټول نه د تعلیم غټه مسله ده چې زمونږ تعلیمي مراکز شې دي هغه ډیر زیات غورځېدلې دي. مونږ ته دا غوښتنه وکړلې چې دا غوی لپاره د کالجونو جوړ شي، سکولونه دې دوباره بحال کړي شي. او دویمه خبره زمونږ د دې علاقې لپاره د معیشت غټه مسله ده. دا غوی لپاره مونږ دا غوښتنه وکړلې چې دلته مونږ سره په دې بارډر باندې ډیر تاریخي د سونو کلونو په دې ځای باندې تجارت کیدلو. هغه د دوه روټس دی، مونږ سره یو نو پاس دی، یو ګورسل پاس دی. نو دا غیته مونږ دا غوښتنه وکړي چې دا زر تر زر کلاو کړي شي، وړکی وړکی کارخانه دی مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ د ځوانان په دې کې روزګار حاصل کړي او هنرمند شي.
د حکومتي چارواکو تر مخه پراتونکي لسو کالو کې به زر ارب روپو پلان کې 409 ارب روپۍ په تعلیم، صحت او سماجي بهبود باندې لګول کیږي. 400 ارب روپۍ به په توانایي، اوبو، وسایلو، بندیتي خدماتو، د تک راتک ذرایعو او په نویو لارو جوړولو باندې خرچ کیږي. 250 ارب روپۍ به د معاشي پرمختیا لکه زراعت، اوبخور، ځنګلاتو او صنعت باندې خرچ کیږي. خو په غونډه کې شامل سید خان وایي حکومت ورسره د سیمې دغسې پرمختیا ژمنې د ډېر وخت راهسې کوي، خو کوم عملي شکل یې لا هم نه دی ورکړی.
لوکل ګورنمنټ دغه پروسیس دلته راوړل پکار دي، او د دغه نه بغیر بیا چې د دې بیوروکراسي سود دی افسر شاهي سره خبره رااله، نو بیا به وادي بکیږي، خبري بکیږي، او فاندونه به راځي او خرچ کیږي، واخ کار باندې کیږي.
د نن مشاورتي اجلاس ته صوبې حکومت نماینده عتیق مسعود وايي د خلکو سره کېدون کې جمعنه به پوره کیږي.
نو ماته هیڅ خدشه نشته، یو ځل چې سیستم انټروډیوس شو ان شاء الله خلکو نمائندگان به راځي او دا به انشور کوي چې مانیټرینګ کیږي او دا پیسې سمو لګي.
د قبایلي ضلعو لپاره پرمختیايي پروژې د صوبو لخوا انیکسي ایوارډ کې 3% برخه ورکولو سره تړل شوي دي، خو تر دې دمه ټول صوبې په دغه پیسو ورکولو باندې نه دي رضا شوي. د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې منع کړي چې د خپلې برخې به قبایلي ضلعو ته 3% ورکوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا مومند.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
نو قدر من اوردونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې قبایلي ځلو لپاره یو مشورتي کمیټه د پختون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ته یو لیک استولې، او په هغه کې ترې بلنه شوې چې له دوی سره خبرې وکړي. دغه خبرو لپاره د مارچ 16 نیټه ټاکل شوې ده. دوی وایي چې په دغه خبرو کې به دوی په هغه مسایلو او هغه ستونزو باندې خبرې وکړي چې پښتانه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی دا تمه هم څرګنده کړې ده چې پی ټی ایم به په دوی دغه لیک ته د هو ځواب ورکړي. مدثر شاه پرې بشپړ راپور لري.
د دغه جرګې یو غړی د خیبر ضلع نه د تاریخ انصاف د مرکزی اسمبلۍ لپاره استاد اقبال افریدی ډیوه ته وایي، مونږ په سرکاري کچه نامزد شوي د جرګې غړی یو چې ټول ستونزې سره واورو.
زموږ د دې جرګې مقصد په علاقې کې امن راوستل دي، یو نظر دا ټول ولس جوړول دي چې په هغه کې زموږ کوم خبرونه دي، زموږ د ادارو د اړخ نه یا زموږ د حکومت د اړخ نه چې هغوی سره کوم ظلم کېږي یا د هغوی کوم جایز ډیمانډونه یا پوره کېږي نه، یا چېرته د دوی چې کوم دی که نه څه کورې چانیولې وي یا ورور ترې چانیولې وي، چې دا مسلې موږ وړاندې کړو او خبره د دوی روالو حکومت مسته باندې ډیسکس کو موږ جرګه به یو مخ نه نکو دواړه رغنا حکومت سربم کینو موږ به د خلکو سرم کینو
خود پی ټی ایم د یو مشر ډاکټر سید عالم نه مچ پښتنه وکړه آیا دای ته په رسمي توګه بلنه ورکړل شوې ده نو غو ویل رسمي خو نه بلکې د مطبوعاتو لارې خبر یو خو وای دی جرګې سره هم هاغه شان اختیار نشته لکه تیر جرګې سره چې نو نو دای سره د ناستې هیڅ نتیجه نشي راوته
اول خود دی د جرګې نمبر کړی دی دوی درته وایي چې موږ د چا سره جګړه کړې ده دوی په دې جرګه کول وایي بیا خبر دادا چکی دہشت گردی چکم شروع تھا یا زمنگ سواد فوجی چونے پا والا سرا یا کراچی کے پختونوں پا والا سرا
وای زمون غختنه پختنو سره چې کومه ناانصافي شوه ده د غید رښتیاو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړول دي او دا غختنه د جرګې غړي نه بلکې ریاست پوره کول شي خو د جرګې د یو بل غړي ساجد حسین توري نامو چې پختنه وکړه آیا د دې ریاست په نمائندګۍ پی ټی ایم سره جرګه کوي نو غوای
نه کوم دې سټاند کدې بس دا خبرې کوي نه مخکم کړي زمونږ ریاست سره خبرې ریاست سره بیا دې سره موږ خبرې تیر شي میټینګ کې شي چې په هغه کې محسن دوړم والی وزیر هم هغوی سره موږ خبرې وشولې چېرې تاسو موږ اول موږ سره کښېنئ زمونږ کومې قبایلو خبره دوی به دا خبره وکړه چې نه موږ به د ریاست سره او د دستور په مطابق خبرې کوو نو هغه کې مطلب دې څومره سټینډ بالکل دستور په مطابق دوی سره موږ خبرې
باید وایو تیر حکومت کې هم پښتون ژغورنې غورزنګ سره جرګې شوې دي او د سلورو پنځو ناستو نه پس دغه خبرې په دې ختم شوې وي چې د پی ټی ایم فعالینو ګیله کول د جرګې غړو سره واک نشته مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده قدرمنه اوریدونکو د پکتیکا ولایت برملو لسوالی ځای خلکو او بیا د وزیرستان کډوال وایي چې د هغوی په ولسوالیانو کې په تیرو دوو میاشتو کې د پولیو ساسکی نه دی ورکړل شوی ځای خلکو د طالبانو څخه او بیا د حکومت څخه د غستونزو د هواری او ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکولو غوښتنه کړي نور تفصیل راکوي حقمل روان
ډیورن کرخی ته څیرمه دی افغانستان پکتیکا ولید په برمل ولسوالۍ کې د پولیو پروګرام په اداره کې د شاملو کسانو پر سر ناندرۍ رامنځته شوې د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عثمان له ډیوې سره خبرو کې ویل تیرو دریو میاشتو راهیسې دوه ځله له پنځو کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د ورکولو کمپاین نه دی پلی شوی عثمان وایي طالبانو ورته ویلي تر هغې به برمل ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین پلي کېدو ته اجازه ورنه کړي تر څو چې د ځایی ادارې لخوا د پولیو پروګرام کې یو شمېر شامل کسان له دندو نوي ګوښه شوي
طالبانو دا وی چې کدوې دا کسان لري نه کی نو مونږ پولیو ته اجازه نه ورکو دا شرمې دفتر والی وی دا څلور کسان چې دی په دې باندې زمونږ مهنت شوې ده مونږ ته خواري کړی دا دوه درې کال مونږ ته ټریننګونه کړی دي دا کم چې په ډېر پوسټونو باندې لکه د ډی پی او د ډی سی او په پوسټونو باندې نو دوی وی چې دا څلور کسان په خپل ځای باندې پری دي باقی لاندې چې کم ټیم دی په هغه کې تبدیلې راولي ال تبې طالبانو مونږ ته دا خبره وکړه چې نه مونږ دا څلور کسان پرې دوه اصل مسله زمونږ په دې باندې ده نو اوس دا پولیو چې بند شوی دا دا په
دی ورن کرخی لاغ غاړي برمل ولسوالۍ ته دی رکړه شو وزیرستانی کډوالو یو تنکومی مشر عبدالرحیم مسعود دی وی ته ویل چې دی رمنسته شوی ستونزې له عمله دی کډوالو ماشومانو ته هم دی پولیو واکسین نه دی رسیدلې
څلور پنځه کاله پورا شو چې برمل ته د خلک راغلی دی ځکه چې جنوبي او شمالي وزیرستان خلک ښه په زور کې پروته څلورین پنځه زره کاډي خو به وي نو د دې چې په کور باندې پنځه کسان واچوي نو ماشومان دا خو به ډېر زیات وي دا خو زمونږ سره د مونږ د بچیانو سره ډېر زیاتی دي چې هر څوک هم وي نو په کار ده چې هغه د الله د رضا دپاره او دغه ویکسین ته رکاوټ نه شي جوړ چې ټولو بچیانو ته میلاو شي ځکه چې په دې باندې خو سیاست نه ده په کار په دې کې لالچ نه ده په کار
و مغختل چې پکتیکا ولایت دی واکسینو سیمه ایزو چرواکو نظر هم تر لاسه کړو، خو د زیاتو هڅو سره هغوی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. کابل کې د روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر میرجان سیراخ امریکا غږ ډیوي ته وویل، برمل د افغانستان یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د منفي تبلیغاتو او د وسلوالو مخالفینو په ګډون د یو شمیر محلي کسانو د لاسوهنې له امله هم په 2014 میلادي کال کې د پولیو و مثبتې پیښې رامنځته
پروگرام تا
افغانستان کی 2013 میلادی کال پر محل دی پولیو یویش او تر اوسه په 2019 کال کې دی پولیو دو مثبت پیښې رامنځته شوی، او دا په هغه سیمو کې وی چې دی پولیو پروګرام په ضد ناسم تبلیغات لاسوهنه او مخنیوي پکې ترسره کېده. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو قدرمن اردن کو او بل راپور په خبرونه کې دا لرو چې د پاکستان روپیا کلدارا د ډالر په وړاندې نورم ارزښت غورځېدلې، دا چې سو ته رسیدلې او عوامل څه دي دا به د ریاض حسین په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د ملک دننه د ګرانې شرح پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده، حکومت پلان لري چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضونو اخستو لپاره پاکستانی روپې د مرکزی بینک د کنټرول نه بهر کړي، خو ماهرین وایي چې په ملک کې به ګرانی نوره هم سیوا شي. د دې نه وړاندې تیر مرکزی حکومت د روپې بیا په مصنوعي توګه کنټرول ساتلې وه، او په ورستو کې د روپې قدر د ډالر په مقابله کې 33% رقم شوې دي. په دې حق له اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د سره په ملک کې ګرانی نوره رحم زیات شي.
سٹیٹ بینک تقریبا شل پی سبب کې نو ایکسچینج ریټ خپل ځان سره منیج ساتل او کو پر سره فلیکسیبل ایکسچینج ریټ شي. د سٹیټ بینک د کنټرول نه بالکل 100% سو پی سره دا موږ په مارکیټ فورس باندې دی دا غي سره بدای چې انفلیشن هم سی وځي، ځکه کو د ډالر په مقابله کې د روپیه قدر کم شي نو څومره چې امپورټ کنزمپشن باسکټ دی د پاکستان باقي چې څومره امپورټډ کماټي دي دا غي قیمتونه سی وځي. کو دا نه سٹیټ بینک په کنټرول کې نه د حکومت په کنټرول کې نو
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون نن په خپل اداریه کې هم لیکلي دي چې د روپیه قیمت مخ په لاندې روان دي، او دا خبره څرګنده نه ده چې تر کومه پورې به د روپیه قدر نور هم په ښکته دي. تیر ورځ د پاکستان مرکزی وزیر خسرو بختیار هم په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت غواړي د پاکستانی روپیه قیمت د منډیې د تجارت په حساب برقرار وساتي. ورځپاڼه وایي د مرکزی بینک لخوا هم دا خبره منلې شوې ده چې حکومت د روان کال 2013 او 2019 مالي کال لپاره د ترقې د 6% هدف په پتر لاسه کولو کې ناکامه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر لاسه کولو وروسته ویلي وو چې پاکستان په پوري توګه 12 بلیون ډالر قرضونو ته اړتیا لري. په پاکستانی ورځپاڼو کې داسې ریپورټونه هم راوړاندې کیږي چې د حکومت لخوا د ګیس او بجلی په بیو کې نور هم اضافه متوقع ده، خو د حکومت لخوا په دې حق لاس نه دی ویلي شوی. وړاندې هم د پاکستان حکومت د ګیس په بیو کې 1.3% اضافه کړې وه، او د سرکاري شمیرې مطابق په ملک کې ګرانی پر ریکارډ سطح 3.2% ته زیاته شوې ده. پروفیسر میراج الحق وایي چې د روپې قدر به نور هم راکم شي.
یاره جی تاسو مخکې تاسو مخکې یو مثال د درې میاشتې مخکې کله چې خپل کنټرول کم نو روپۍ ایک دم د یو سل شپږ چبیس نه د 138 ته ختلې وه. خو پرسته هغې خپل کنټرول کم کړي او مارکیټ باندې پرېږدي په قدر کې د ډالر په مقابله کې کمی راشي.
په پاکستان کې روانه اونۍ د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې نور هم راکم شوی دی او د ډالر بیا د 138 روپۍ 80 پیسې نه 140 روپۍ او 80 پیسې ته رسیدلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د امریکا د پنټاګون لخوا هغه منصوبه چې پکې د امریکا دفاعي بالستیکي میزایلونو د مخنیوي چې کوم نظام دی یا پروګرام دی په هغې بودیجه کې د کمی پلانونه چې دي هغه لري، نو دا کوم رقم اندېښنې راپاروي؟ رحمان بنیری صاحب سټوډیو ته راغلی دی او د دې په حقله به تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
امریکا پلان لري چې د خپلې میزایلي دفاع په بجټ کې کمی راولي، خو په دې میدان کې د امریکا رقیبان هیوادونه روس، چین، ایران او شمالي کوریا په خپلو میزایلي منصوبو کې نور نوی والی راولي. پینټاګان وایي د تیر کال 9.9 بلین بجټ سه کال د 9.4 بلین تراکمولو وړاندیز شوی دی. د پینټاګان د څېړنې تر مخه د چین سره 145 جوهري میزایلونه دي چې امریکا ته خطر جوړېدای شي. روس هم د اوږدې فاصلې پورې تلونکي کروز میزایل توان سوا کړی دی. امریکا وایي دا د منځني مقام جوهري ځواکونو د لوزنامې سرغړونه ده او دا دعوه هم کوي چې روس ډیر زیات تیز رفتاره میزایل په خپلو وسلو کې شامل کړی دی. شمالي کوریا هم ډیر پتوندۍ سره په داسې بلیسټک میزایلونو کار کړی دی چې د برازمونو ترمنځ وشتل کېدی شي او ویره ده کچري د امریکا سره خبرې اترې ناکامه کیږي نو خپل جوهري پروګرام بیا شروع کولی شي. ایران په وروستیو کې د اوږدې فاصلې یو کروز میزایل راښکاره کړی دی او د سیټلایټ ناکامه ازموینه هم کړې ده. د امریکا تر مخه ایران د ملګرو ملتونو د بلیسټک میزایلي ټیکنالوژۍ د پابندیو سرغړونه کړې ده. د صدر ترامپ حکومت په خپل میزایلي دفاعي نظام کې د یو داسې طاقتور نظام شامل کړی دی چې امریکا پلو ته د راتلونکو میزایلونو درک لګولی او راګزارلی شي. دا شان سلور سلویخ دفاعي نظامونه په الاسکا کې تیار دي کوم چې د تیزو اوچتو او لاندې تلونکو میزایلونو مخه نیوي شي او په نورو لاکار هم روان دي. خو د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دفاعي بجټ کې کمی په دې منصوبه اثر کولی شي. په هډسن انسټیټیوټ کې سلنکارا ریبیکا هنریش وایي امریکا تا جد ته چې د خپل دفاع په میزایلي نظام کې اضافه وکړي او په خپل خوره د دښمن د میزایلونو د سار او مخنیوي منصوبه پراخه کړي. هغه وایي داسې میزایلي نظام تا جد دی چې په داسې وخت کې هم د بل میزایل په نښه کولی شي څو وخت چې هغه د حملې لپاره اله تیاری نیسي. د امریکا په دې عمل هم د فکرمندې اظهار کیږي چې د میزایلي نظام بیټرۍ له منځني ختیځه شمالي کوریا ته ګرځول شوې دي. د فاونډیشن فار ډیفنس اینڈ ډیموکراسیز ادارې بینم بین وای امریکا په ټوله نړۍ کې ملګری لري او لازمه ده چې نه یوازې د شمالي کوریا بلکې د ایران د خطر د مخنیوي هم بندوبست موجود وي. د څېړونکو په خیال په دې میدان کې د امریکا رقیبان هیوادونه که خپل بلیسټیکي میزایلي توان سیوا کوي نو باید امریکا د میزایلي نظام په بجټ کې کمی ونه کړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
زمون اوریدون که داو زمونگه یو ساته خبری خبرونه مونگ سر ملگری و سی راتون که پروگرام هلو وی اوی دی داغ خبرونه چه دا حقی که تاسو هم برخواه غستلی شی وگما جالوان سر دخپل همکار ستاسو سره با سو شیبو که یو واری بیا ملگری کی گو مونگ سر ملگری و سی د واشنگتن ډي